السلام علیکم د ورځې لس بجې شوې. قدر منوریدونکو، تر یو لس بجو د ازادي رادیو په دې او سات خبرونه کې د هیلو وړانګې ځانګړې ډراما او د تاندې څانګې پروګرام خپرېږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکالی وړاندې کوم. پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو تر ادارې لاندې د افغان سفارت شارج دفیر احضار کړی او د ډیری اسماعیل خان په درابند سیمه کې د پرونی برید په تړاو د پاکستان سخت احتجاج ورته اورولی دی. په دې برید کې درویشت پاکستانی پوځیان ووژل شول او څلور دېرش نور ټپیان دي. د برید پړه د پاکستانی طالبانو د تحریک ٹی ٹی پی اړوندې تحریک جهاد پاکستان ډلې منلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د دې برید په تړاو څېړنې او د عاملینو پر وړاندې قاطع اقدام وکړي. د وزارت غوښتنه کړې چې طالبان دې د وروستي برید عاملان او د ټي ټي پي مشران ونیسي او پاکستان ته دې وسپاري. د طالبانو حکومت د دې خبر تر خپرېدو پورې د دې اعلامیې په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو پخوایې ویلي وو چې دوی هېڅ چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخلي. د ژورنالیستانو د ملاتړ کمیټې سی پی جی له طالبانو غوښتي دي چې خبریال عبدالرحیم محمدي سمدستي خوشي کړي او د خبریالانو نیول پای ته ورسوي. د خبریالانو د ملاتړ د مدافع ټولنې چې مرکزی په نیویارک کې دی پرون په یو بیان کې وویل چې سی پی جی تر اوسه نه پوهیږي طالبانو ولې محمدي نیولی او چیرته یې بیولی دی. د راپورونو له مخې د تمدن د خصوصي ټلویزیون دا خبریال په کندهار ولایت کې د استخباراتو ریاست ته احضار شوی و او له هغه راهیسې چند نه دی لیدلی. طالبان عموما د خبریالانو او فعالانو د نیول کېدو په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې د دوی حکومت د بیان ازادۍ ته د افغاني اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې ژمن دی. بلخوا راپورونه وایي په دایکنډي کې د نسیم د خصوصي راډیو مسؤول سلطان علي جوادي د دې ولایت د لومړنۍ محکمې لخوا په یو کال بند محکوم شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي جوادي د طالبانو د حکومت پر ضد د پروپاګاند او د دوی په ټکو د بهرنیو او کفري هیوادونو لپاره د جاسوسۍ په تور محکوم شوی دی. د اسرائیلو پاوځ په غزه کې هغو پیچلو تونلونو ته چې حماس سخت دریځې ډلې کار ترې اخلي د سمندر د اوبو پمپول پیل کړی دی. حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دي یاد شوي ویلي دا کار ښایي څو اونۍ وخت ونیسي. د چارواکو ویلي دي چې دا بهیر به د تونلونو د ویجاړېدو باعث شي. اسرائیل باور لري چې حماس ډله اسرائیلي یرغمل خپل جنگیالي او مهمات په دې تونلونو کې ساتي. ورځپاڼه راپور ورکوي چې ځینو نورو چارواکو بیا اندېښنه ښودلې چې د سمندر اوبه به د غزې د څښاک پاکې اوبه له خطر سره مخامخ کړي. اسرائیل په غزه کې د حماس ضد پوځي عملیات د اکتوبر په 8 نیټه وروسته له هغه پیل کړل چې د ډلې پر قلمرو حمله وکړه. یو زرو دوه سوه کسانی ووژل او 240 نورې برمته کړل. او د امریکا ولسمشر جو بایدن او اوکراینی سیالی ولادیمیر زلنسکی پرون په خپله کتنه کې د دواړو هیوادونو پر نږدې اړیکو ټینګار وکړ او ژمنه یې وکړه چې دا یووالی به لا پیاوړی کوي. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی بایدن هڅه کوي سیال جمهوری پال ګوند ته قناعت ورکړي چې اوکراین ته د روسیې پر ضد جګړه کې د پوځي مرستې لایحه تصویب کړي. ښاغلی بایدن له زلنسکي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل روسیا ونه توانېده چې اوکراین د ځمکې له نقشې څخه لرې کړي. بایدن د مسکو د یرغل پر وړاندې د درېدو لپاره د اوکراین وړتیا یوه بریا وبلله. هغه پر کانګرس غږ وکړ چې له اوکراین سره د 200 میلیارد ډالر اضافي مرستې لایحه تصویب کړي. زلنسکي د هغو اندېښنو په ځواب کې چې اوکراینی ځواکونه د جګړې په ډګر کې ډېر سوکه پرمختګ کوي ګډې خبري غونډې ته وویل اوکراینی ځواکونه هر ورځ ثابتوي چې دا جګړه ګټلی شي.
تاندې تانګې د ځوانانو خبرونه جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یوه ستونزه دا هم ده چې په کم عمر کې کوژدي او ودونه ورته کیږي. په کم عمر کې واده څه ستونزې جوړولی شي او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی؟ دا به په دې خپرونه کې راسره واورئ.
اغه عقل پوخ وی اغه خپل خپل باندې ولاړ وی
سن کچيري کم وسيګي د رواني له لحاظه هم د جسمي له لحاظه تکامل ته نه رسیدلی
د انجلی ساتنه مشكله ده وره کوله نه دا یو اشتباه ده
په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونی او هلکان چې قانوني سن ته نوي رسیدلي دا دوی له خوښې پرته ودونه ورته کیږي. په داسې یوه سن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي د ځوانانو د ژوند لاره له ډېرو اغزیو ډکولی شي. د کندهار اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور ځان له دې غم خلاص کړي، خو دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ شي.
یو خو مشکلات به کور کې مشته باندې رو، بیا به دغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا ته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږې، څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم، په دې چې موږ یعنی اول خو شنوالی ورکو دوام بل دی چې هغه وینو چې آماده ده دی ته نه ده دا کورنۍ د دې مناسبه ده کنه، یعنی دا د ورس مرواج په حساب چې یعنی د جلی ساتنه مشکله ده وره کوله، یعنی دا یو اشتباه ده.
د کونړ اوسیدونکو نفیسه بیا وایي ماشومان او تنکي ځوانان د ګډ ژوند په اصولو نه پوهیږي، په همدې خاطر یې له واده وروسته ژوند د زقوم په څیر تریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي، یعنی څرنګه باید دی اولاد راوړي، څرنګه باید دی اولاد منځ کې وقفه راوړي، دی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دی زر زر اولاد راوړي او دلته ګوري اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو ضربه ورکوي، هغه اولاد تحصیل ته نو ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خیلا شو اقتصادي عامل دی، ګوري کورنۍ کله چې هم نفوس ډیریږي د دې او د مصارف ډیریږي، نو دلته دا کورنۍ نشي کولای خپل اقتصاد سم صحیح سنبال.
د خوست اوسیدونکو معصوم جان معصومی چې خپل هم په کم عمر کې واده کړی وایي دا دوی پسې مکه داسې پیخي هم شوي چې یو چاته په کم عمر کې واده کړی ورسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده کړی.
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې دا هم زوی یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي دا هغوی حالت چې وګوري، د هغوی ژوند پرمختګ چې وګوري، د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري، نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ما ته مخکې واده نه وای کړی. زما خو برابر عمر، زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د دا بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی، نو دای بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځواني مې چې ور ډېره خرابه تیره شوه، په خوند پوه نه شوم، په مزه پوه نه شوم. نو د سره بیا دا فکر پیدا کیږي چې یاره اوس مو پیسې لرم زه بل واده وکړه کنه. دا خپل یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډېر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي، ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډېریږي او درس ته یې پام کمیږي. فدا محمد باران د خپلې ولایق ټولګیوال کې سره تکوي چې له واده وروسته بیا ښوونځي ته رانغی.
موږ ملګری وو، دلته درس ویلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو، لیسه کې عمومي اول نمره وو، ډېر تکړه ولایق وو، خو که څه هم عمر یې د واده سره برابر نه وو چې دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي، مګر ده ته یې واده وکړه، هغه واده یې ورته رام وړو دی. نو دغې اړیکې بیا راپرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي، هغه لیاقت، هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل، هملته بیا دوکان شروع کړ کنه. استادانو به ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړېږي، مګر هغسې ونه شول. ارمانونه یې هماغه د واده سره هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې.
د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ورپشا شوی وي چې د وړلو توان یې نه لري.
که چیرې د انسان سن و سال کم اوسېږي او دا واده وکړي په دا وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظ تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دا اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولای هغه تحمل کړي، بلاخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پرې لري، شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځانته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس د دې چې کچیر یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري، هغه جګی حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کوي. نو په دا اساس کچیر هغه مسولیتونه په ځای کول نه شي، ممکن ډېر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری ترابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې بیړه وشي، خو د دې ترڅنګ باید دوی عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وسي.
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ، کنه یو نکاح د داغې له نگانه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ معنی صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وایي، د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري، هغه عقل پوخ وي، هغه په خپلو خپو باندې ولاړ وي، د بل چا په اوږو باندې آینده کې بار نه وي. حضرت علی رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څه لنډ مثال ته، هغه ورته وي لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر، وایي اول خو سړي باندې دا مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتلی، او دویمه خبره دا ده چې هغه سرور الشهر د څو میاشتو په خوشحالۍ دپاره غموم الدهر د کلونو غم بیا شاته واچوي. نو په هغې کې دا ده چې دا کار باید ډېر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپوه محمد بشیر بهرامي وایي که موږ ځوانان د جنسي رابطې په اړه سم پوهاوی نه لري او نه هم دې ته تیار وي، ځکه خو دوی په دې رابطه کې له جسمي او رواني پلوه تاوان کوي.
سن کچیر کم وسیگی انسان هم دی عقلی لحاظ و هم دی پیسلا هم دی روانی لحاظ هم دی جسمی لحاظ تکامل تنی رسیدلی، یعنی بعض ضعفو سر مخامخ وسیگی آغا چون قوات قدرت تنی رسیدلی لحر لحاظ. نو دی جنسی اریکو پرابطه هم دار یا ضرورت دا چه مخ که مثلا کرا که کم سن سال وسیگی اصلا شاید دی موضوعاتو ندی راگاهی ونه لری او دا موضوعاتو بانی سعی پونو وسیگی. نو اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر zarar رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه یې کم وي د تعقل مرحلې ته نه وي رسیدلي، ځکه خو دوی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې ښې نه وي.
کچیر موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي، او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځوانیږي، دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده، او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالبه دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلي نه اوسیږي او احساساتي تصامیم اوسیږي، په آشکارا ډول موږ ویلی شي چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم اوسیږي، دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم اوسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ولري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه یې سنجش نه یې کړی، هغه یې نه یې سنجولی. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي، دا یو احساساتي تصمیم ده او ممکن دا په آینده کې خپله ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاری ترابی منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د ده خوښه نه وي، دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپله نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې په یعنې د هغې هغه واک اختیار نه وي په ورسره بل چاته ورکوي، دا هم د اسلام له نظره ډېر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي. او د هغې نکاح د مور پلار په خوښي باندې کیږي، نو ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروری دی. نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي یا د هغې د همسن نه وي یا د هغې عمر مطابق نه وي یا په زده کړو کې د هغې سره مزاج یا هم طبیعت نه وي، نو دا په هغې باندې یو زیاتی د هغه نجلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپله نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي.
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. آزادی رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په افغانی ټولنه کې د کورنۍ او مالی ملاتړ مشران کوي. دوی دي چې شپه ورځ خولې تویوي او د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي، خو هغو کسانو ته هم دا مسولیت ورګرځي چې د ځوانۍ په درشل قدم ږدي. دا کورنۍ غړي له دوی تمه لري چې دا ځوانان د دوی د لاس همسا شي او له اقتصادي اړخه له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي. خوشته داسې ځوانان هم چې تر ډېره بېغمه ګرځي او داسې یو کار نه کوي چې د خپلې کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه واخلي. دا کابل اوسیدونکی عبدالرحمن حنیف وایي دا چې ځینو ته په ماشومتوب یا تنکۍ ځوانۍ کې واړه مسولیتونه نه ورکول کېږي، وروسته هم له کورنۍ سره د ستونزو په حل کې اوږه نه ورکوي.
لومړی خو دا خبره ده چې یو شمېر ستونزې دي چې بیا دغه ځوانان مفت خواره مخته کېږي، همداسې بیا د کورنۍ په اقتصاد کې یا د کورنۍ په ښه کولو کې مرسته نه کوي. هغه دا دی چې اول نه ورباندې کار نه کوي، اول نه چې رضوانی کی هیڅ کوم مسولیت نه ورسپاري چې ته دا مسولیت لري، کور کې به ته دا کار کوي، ته به دا کار کوي، ته به دا مسولیت ترسره کوي. نو بې مسولیته چې څوک رلوی شي نو هغه بیا همداسې یعنی مسولیت نه پیژني، نو هغه بیا د کورنۍ په کولو کې مرسته نشي کولی.
د پکتیا اوسیدونکی محمد وکیل هاشم زوی د یو خپل کیسه را تکوي چې د کورنۍ ورته تمه وه، خو هغه چې اوس ځوان دی له کورنۍ سره یې هیڅ ډول مرسته نه کوي او ورځې شپې له ملګرو سره په مجلسونو او چکرونو تیروي.
دا چې دی آزاد روږدی شوی دی، زیات وخت په یو ځای کې نشي تیرولی، هلته چې دی کار نشي کولی. پلار یې په ده په مورد ویلي چې دی باندې چې سرمایه ګذاري کړې، دوی ته چې پیسې برابرې کړې چې ته خپل تعلیم وکړه، درس ووایه. په ډېر مشکلاتو باندې چې دی ښوونځی لوستلی دی، ده ته دا فرصت پیدا شوی، دغه وخت راغلی چې پلار اوس کینی او د چیرې په خپل کار وکړي، د پلا د لپاره چیرې سہولت برابر کړي، فامیل نه دې ترې راضي او خپل پردی نه دې ترې راضي، او اوس ځینې دوستان چیرې خبر شوی دی هغه نه دې ترې راضي.
عبدالرحمن حنیف وایي هغه ځوانان چې د کورنۍ د اقتصاد پر غولو کې ونډه نه اخلي، همې ځان او همې کورنۍ ته ستونزې پیدا کوي.
هر انسان ځان ته آینده لري، نو یو خو خپل آینده خرابېږي، ځکه مسؤلیت چې ونه پېژني کار نه کوي، درس نه وایي، مطالعه نه کوي. بل کورنۍ سره د کوم روابط دي، دا خرابېږي، ځکه کورنۍ د ده نه د ښه راتلونکي تمه لري چې د پلار نه وروسته باید دا مسؤلیت واخلي، دا باید مرسته وکړي د کورنۍ سره. که چېرته دې مسؤلیت ونه پېژني راتلونکي کې بیا د کورنۍ د اوږو بار کېږي. نو که مسولیت پیژندلې وي، کار یې کړی وي، خونم به ولري، کورنۍ به له احتیاج راویستلې وي. بل دا چې خپل چې دی خپل په کورنۍ باندې د هغه د اوږو بار شوی نه وي، دا یو غټ کار به ده کړی وي، یو غټ مسولیت به ترسره کړی وي.
په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د یو شمېر کارونو او کسبونو په کولو شرمېږي یا فکر کوي که دا کار وکړي خلکو ته به کم راشي. خو خانولي عادل وایي ځوانان باید د ځان او خپلې کورنۍ د ژوند د جوړولو په خاطر دا خبرې له ذهنه وباسي او هغه مثبت کارونه دي وکړي چې د دوی راتلونکی جوړولی شي.
ځوانان باید په دې باندې پوه سي چې که تاسو غواړئ 15 کاله بعد د کورنۍ په اقتصاد کې ډېره ستره ونډه ولري، ډېره ستره برخه ولري، باید له ټیټې پوړۍ نه باید شروع کړئ. یعنی تاسو چې کله له تحصیل نه فارغېږي یا تاسو چې کله وخت پیدا کوي چې د کورنۍ په اقتصاد کې برخه واخلئ، چې کورنۍ ته اوږه اوږه ورکوي، د هغو سره په ګډه پیسې پیدا کړئ، تر هغو چې هغه دنده چې تاسو یې غواړئ هغې ته آماده کېږي یا هغه درته پیدا کېږي، باید هغه دنده وکړئ چې اوس درته آماده دی. که زه ما پوهنتون ویلې وي او مستري نه فارغ شم، همدغه نن اولین کار چې زه کوم هغه به دا وي چې یوه دنده به پیلومه. دا دنده که کراچواني وي، دغه دنده که د سبزي خرڅول وي، دا دنده که د میوې خرڅول وي، دا دنده که په شاروالي کې کار وي، دغه ټولې دندې به زه ترسره کوم تر هغه وخته پورې چې زه هغې دندې ته ځان آماده کړم، یا یې ورسوم چې هغه زه غواړم. که څوک بېجایه شرمونه کوي، بېجایه یو روا کار ته سپک کار وایي، دغه خلک به په واقعیت کې له فقر سره مخ کېږي.
یو شمېر کورنۍ په خپلو ځوانانو کار نه کوي، د کور په مسایلو کې مسولیت او صلاحیت نه ورکوي، خو کله چې د کورنۍ ورته اړتیا شي په یو ځل یو ځوان ته ټول مسولیتونه ورسپاري. په داسې وخت کې که بیا هم ځوان د پخوا په څېر بې باکي وکړي، د کورنۍ لخوا تحقیرېږي، کنایې ورته ویل کېږي او له مختلفو لارو پرې فشار راوړي. خو شفیع الله محمدي وایي له داسې ځوانانو سره باید له نرمۍ کار واخیستل شي او په ښه ژبه او رویه خپلو مسولیتونو ته متوجه شي.
لارښوونې یعنې سمه رویه او چلند ورسره وشي، دی خپله دې ته هڅول کېږي او مسولیت پذیره کېږي، مسولیت په غاړه اخلي چې یو کار ته لاس کړي او دغه کار نه په استفادې خپل ورځنۍ چارې ښې سنبال کړي. اما که داسې وي چې نه کین کې کبین کې دا پټۍ بشین کې، دا ناسم چلند ده. د دې سره یو نوه عقده نیسي، د خپل کورنۍ خلکو سره لګ دی حوصله نه کار واخلي او لګ دی په دې یو شکل دی هغه وحسوي چې دغه په ذهن او په روح روان منفي تاثیر ونه کی.
د ایوی شخصي کمپنۍ مشر هغه ملک سهار وای ماشومان او تنکیو ځوانانو ته باید لډیر کم عمر څخه د ذهنیت ورکړل شي چې دوی راتلونکي په مخ کې لري چې باید د جوړولو لپاره کار وکړي او تر څنګ له خپل کورنۍ سره مرسته وکړي.
زما خپل مشوره امدادا خپل می کور او غرونو تم دا السلام علیکم از دې اوس نو وخت کې خپل کاري محیط کې را سره شریک کړی دي ته وړ وړ کار نور کوم لاول مې د فکر ته باید مالی استقلالیت ولري یعنی تاسو باید کال ته دوم رايت خپل پیدا کړی سی خپل مصاريف دي کورسونو فیس او د ټوشن خپل پرې کې. زما په نظر مو که غواړو ګټه وکړو ګټه یوازې د نس مو پیسې وګټو مو باید مصاريف کنټرول کو. نو زما په نظر د ډیری کورنوي او سیغي په کې د لحاظ ډیر ستونزې پیدا کوي یا ورسته کورنۍ تاوتریخوال رامنځته کیږي. یو لوی دلیل هم د دې مالی استقلالیت نه لري په ټوله کې یا په نارنه وبستوي یا د کور په مسیرانه وبستوي یا که په یو ډول باندې په یو وخت د ټول مسولیتونو لغړی کیږي نو دوی نه پوهیږي چې څه ډول مدیریت کې. نو لاول باید د فکر وکړي چې څوک زده کړې کوي پانتون کوي واده کوي ته باید نور شخصي ژوند ولري نو هغه بیا پوهیږي چې زه باید دا ټولې چارې په خپله سنبال کړم.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې ځینې ځوانان د خپل کور د اقتصاد په کولو کې ونډه نه اخلي او ځوانان څنګه کولای شي په دې برخه کې فعال رول ولري په همدې اړه مو د اقتصادي چارو له کارپوه اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
پیمان صاحب یو شمېر ځوانان داسې هم وي چې هغوی کار نه کوي د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه لري او له کورنۍ سره مرسته نه کوي عوامل یې څه دي؟
موږ کولی شو چې داسې ځوانان په دو ډلو وویشو. یوه هغه ډله ځوانان دي چې هغوی شاید چې کوم ذهني مشکلات ولري یا سټرس ولري یا کوم ستونزه په ژوند کې لري چې دوی ژوند سره بې علاقې کوي یعنی دوی نه غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي. داسې ځوانانو سره باید چې کار وسی د ټولنې د خوا د فامیل د خوا چې دوی هغه ذهني حالت روغ سي او دوی اوسې کول چې ژوند لپاره لیوالتیا پیدا کړي او لار چې خپل کارونه مخته بودی. خب بعضی توانه است چې هغه د بی مسولیتی څخه دا کار کوي. همو شو تاسو چورتاوی چې مختخور یا مختخور لویان سی وی دی دوی هیڅ وخت مسولیت نه دی ګاللې. دوی فکر کوي چې نور خلک مشته مسؤل دي چې موږ مصارف او ګالي کورنۍ کې پلار باید ماته کارو کې یا مشرونه راته کارو کې. دا سی ځوانان چې دی بیا دوی خبره جلات اس ما په فکر دا سی ځوانان خب په ټولنه کې په کورنۍ کې دوی سره اتمن ډیر مختلف چلن سوی دی. دوی ته د وړ کې توپ څخه خپل مسولیتونه ورته شول سیوی نه دی. دوی ته مثلا مسولیت نه دی ورکړل سوی چې تلار صدا کارو که خپل په شو دریا شم.
هغه ځوانان چې د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه اخلي امرسته نه کوي او کار نه کوي ورسته خپل دوی ته ټولنې ته او کورنۍ ته به څه تاوان وي؟
حوال خود دوی یو بوج پاتې کیږي کورنۍ لپاره ټولنې لپاره. دوی همیشه یو مسولیت د ټولن لپاره چې دوی باید دوی لپاره ټولنه باید مفت صحی خدمات تعلیمی خدمات د امنیت دا ټول شان دوی ته په ټولنه په مفت کې ورکړي. ځکه چې نور کسان چې کار کوي دوی مالیات ورکړي دوی په ټولنه کې ونډه اخلي اقتصادي فعالیتونه کوي. بعض وختونه فکر کوم چې ستونزه په کورنۍ کې هم وي. کورنۍ دا خبره ډیره عادي نیسي. دوی فکر کوي چې خو خیر ځوان دی بیا به وروسته متوجه شي خپل کار ته اوسې پرېږده اوس خو موږ یو سره کومک کوو بیا څنګه څنګه. دا خپل یو ډیر ستونزمن برخورد دی د ځوان سره. کورنۍ باید اولین کار چې وکړي ځوانان دوی مسولیتونو ته متوجه کړي. مثلا تاسو وګورئ د اوباما لورګانی د امریکا رئیس جمهور وو خو بیا هم دوی خپل لورګان په یو برګر پلورنځي کې شامل کړي چې دوی هلته کار وکړي. دا په دې معنی نه و چې هغوی پیسو ته ضرورت درلود مګر هم هلته داسې یو دود دی چې خلک خپل مسولیتونو ته متوجه کړي او دوی ته خپل اولادونو ته ښایي چې په ټولنه کې کار کول څه رقم یا کار کول څه معنی لري ولې باید یو څوک کار وکړي.
له دغو ځوانانو سره څه ډول کار وشي یا دوی خپل څه ډول په ځان کار وکړي چې د کورنۍ او ټولنې بوج نه وي؟
دلته باید مثلا په پانتونونو کې په ټولنه کې په حتی په یو محل کې چې توګه ژوند کوي داسې کسان ولرو چې هغوی من حیث رول ماډل مرشد یا مشاور د ځوانانو لپاره پاتې شي او دوی ته د لارې چارې وښيي. دا تقریبا په اکثره دنیا کې دا کارونه کیږي. تو وخت مخکې زه تللی وم یو کانفرانس هلته د راتلونکي کارونو لپاره ول په اوسني شرایطو کې تاسو ستاسو د وخت لپاره توک پیسې نه درکوي، ستاسو د مهارتونو لپاره پیسې درکوي استخدامي مو. نو هر څومره چې ستاسو مهارتونه لوړ سي ته په مارکیټ کې رقابتي کیږي، یعنی کولی سي چې ډیر په ښه توګه کار وکړي او ټول هغه مستخدمین یا ارګنایزیشنونه که خصوصي سکتور یې که دولتي بیا تا ته اړتیا لري، ته هغوی ته اړتیا نه لري. نو بعضې کسان مشکلات څخه باید ځان ته فرصت جوړ کړي، که ته یو کال بیکاري یو بل شی زده کړه، که دوه کاله بیکاري درېیم شی زده کړه، ځان باندې مثلا سرمایه گذاری وکړه تر څو چې په مارکیټ کې دونه ته پیاوړی سي چې بس له کار به تا پسې راځي، خپل انسان پورې ارتباط لري، څونه کوشش کوي څونه خلاقیت څخه کار اخلي او څونه مهارتونه خپل لوړوي.
درنو اوریدونکو د تانلی څانګې د پای شېبې دي، تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه د ډرامې مینوالو سلامونه او نیکې هیلې د ماشومانو پر وړاندې د مور او پلار جګړې د ماشومانو پر روح او روان ناوړه اغیز لري. مور او پلار د ماشومانو لپاره مثال وي. خزه او خاوند په کورنۍ کې د خوشحالۍ پر اوستلو سره کولی شي چې بیدیا هم خپلو ماشومانو ته تر ټولو امن او د خوښۍ ځای وګرځوي. نو خبره دا وی چې د خپلو ماشومانو پر وړاندې له جنگ جګړو نه لاس واخلئ، ځکه چې تاسو د خپلو ماشومانو د غوره روزنې مسؤلیت لرئ. راشئ چې د هیلو وړانګه ډرامه واورو.
مور مورې ډارېږم، پلان مې چېرته دی؟
مه ډارېږه لور جانې، زه در سره یم. اله راشه په غېږ کې دې واخلم. آفرین، راشه لورې، اوس هغه د انام را رسېږي له خیره سره.
مورې پلان مالې کور ته نه راځي؟
هېڅ نه پوهېږم لور جانې، خدای دې ورته هدایت وکړي.
مورې انام راځي؟
هو لور جانې، زنګ ورته وهلی دی، اوس به راشي.
ولې پلار جان سره مې د جنګو کو، هغه نور من کار نه راځي.
څه درته وایم لور جانې، راځي خامخا راځي.
پلوشې وا پلوشې لورې چیرته یې؟
هغه ده انا دې راغله. مورې راشه، پام کوه چې تیاره ده، لازم ماته راکه. دې خوا راشه.
څومره زر ماښام شو.
په دې تیار ماښام کې مې پاساب کړې مور جانې. زه د همت خان په تمه وم، هغه چې زنډ وکړه زیبا وارخطا شوه، ځکه مې تا ته ټیلیفون وکړه.
هېڅ نه یم پازاب شوې لورې، ولا هڅه ته اندېښنه کوې، یو قدم لاره ده. زه خو څه پردی نه یم، مور دی یم. مور باندې خلک ډاډه غږ کوي لورې. زیبا جانې راشه زما تر څنګ.
سمه ده،
دغلته راشه. جار دې شمه لورې، خدای دې ستا پلار جان ته د نیکۍ یو هدایت وکړي. پلوشې بیا مو په څه خبره جنګ وکړه؟ څه خبره وه؟
څه به ووایم مورې، هسې خوشي بانې جوړوي. ټوله ورځ جنګ ده، جنجال ده، غلا ده، شوکه ده، ټول کلي کې نوم بد دی. له شرمه له کلیوال سره مخ کېدای نه شم.
همت خان چیرته دی؟ مړ دی؟ ژوندی دی؟ دومره بېغمه بنیادم ما په ټول عمر کې نه دی لیدلی چې خپله ځوانه ښځه او ماشومه لور په کور کې یوازې خوشې کوي او خپله په بل ځای کې شپې کوي. یا الله توبه مې ده.
مورې فرزانه چې خارج ته تله نو ما ته یو اندازه پیسې راکړې وې چې هسې نه ماینه خانه کې په کار شي. نو سهار چې مې پیسې وشمېرلې نو کمې وې، خبره شوم چې همت خان اخیستې دي.
وې دا څه وایې، همت خان پټې اخیستې وې؟
هو، مام دومره ورته وویل چې دا پیسې د فرزانې دي، ما ته امانت را کړي دي. له دې خبرې سره سړی په قاش او له کوره ووت.
لا حول ولا قوه، چیرته لاړ؟
ګمان کوم چې د ملک اصغر خان خواته تللی دی.
الله، ملک اصغر خان به یې له ګړنګونو وغورځوي. هغه ډېر بد بنیادم دی.
هماغه بې لارې کړی دی مورې. دا څو ورځې کېږي چې د ملک اصغر خان خواته ورځي. هماغه لمسولی چې ولې له ښځو سره کار کوي. نارینه باید له ښځو سره او د ښځو لاس لاندې کار ونه کړي.
خدای دې ورته جزا ورکړي. ملک ډېر بد انسان دی، تل خلکو ته مشکل جوړوي، خلک په جنګ اچوي.
مورې، څنګه دې خوښه ده چې سهار وختي زه خپله ورپسې لاړه شم؟ هسې خو نه راځي.
ای لورې، راځه چې یو بل کار وکړو.
څه وکړو؟
ملک اصغر خان باید ځان اصلاح کړي. دا یې اول ځل نه دی تل مت خان لمسوي او بې لارې کوي. دا ځل د پلار پرې خبروم چې سابه یې ور په مالګه کړي.
نه نه مورې، داسې نه کوو. هسې نه چې خدای مکړه لوی جنګ ترې جوړ شي، د دوو کلیو تر منځ به تربګني را پیدا شي.
نه نه، هر څه چې کېږي باید ملک اصغر خان ته جزا ورکړل شي. دې څه کاره ده چې د خلکو په کورني ژوند کې مداخله کوي او خپل کلي ته دې ورشي؟ زمونږ له کلي سره یې څه کار دی؟ داسې نه پرېږدم.
دا شکلا ڈول میں داس پہ سر برابر کا چکلا شکلا بمرتا ایران شی داسے جھوس وائے او یو پنجا ڈولی وکلائی وائے نخوان بائی کڑائی وائے تو صبر چھے او چو دا قیر ڈنگ باسم بلکل جوڑ دائی اس بائی او چو دا قیر مارتا کے دم چکا دو چی دا خود دا زرنج غک دی پخپلا دی پخیرونه پخیرونه غنچه گلا ستړی مشی خدای دی راولا
جوانده اوزی چه دار گلا ترایشه کنا اوز دلوی مغازی خوانیم زن خبر کزان
وای مبارک دشه غنچه گلا یارا
وای پخلی دی برک چه چنار گلا دغسی د خوشحالی زیر راکه وکنه
بے شک والا داخو پوری شام لویا مغازہ دا ہر شے پکشتا
وار کور دل گلی ڈکشا اے آئس کریم میں برا وڑے دے ہر سشتا تش غک کا وغاد
کھا نور دی تو شای راوڑی دی
تلک صاحب روکا چنار گولا چھتا تک ماشوبانو صدا ورکم اے بیا بزو تو سر گڑی گو
بالکل ساما دا
گئی
شور مشور کم کئی زه ټولو نه مخکې راغلی یم خلا سودا اخلم
راشي و ماشومانو هلا دا ستا سودا او دام ستا ورزی له خیره سره
اوهو دای لا څه شی دی وغونچه ګولا
دیکې د موبایل کارتونه دي کارتونه
کور دې لغلې ډکشا ته یو دان از ما موبایل کې واچوا هلا نو
بالکل سمه ده موبایل دې راکړه اسے گورا دستے کو پراب کی دی موبائل پیسو ڈکشی ہاں داد اس با میسج رشی داد اوشو واخلا
یار اخو کور دے ودان اوسا غنچا گلا داد یو شی خو مې درنه واخیسته زړه مې دی چې یو دان آیس کریم هم نوشي جان کوم چې دا زړه مې یخ شي
وایه زما ټول دکان دې له سره جار واخله وبې هر شی چاخلې واخله
دا غږ دې څه شي و
لکه چې د ډول غږ و چنار ګله اوهو په ډول خښته راولوېده
څه څه خښته په ډول واولوېده کومه ده لکه چې د عاشق په غم واوښتم
هغه دی هغه مخکې دې پروت دی کنه
دا چا دا څوک و
هغه کاریګر دی بیچاره وګوره ورخطا شوی دی خوله یې وچه ده
وایم کور دې له غلې ډک شه ګونګ ولاړې خبرې هم نه کوې
ولی دی ڈول مات کھو دا شک جواب اچوک ور کئی
مدینه تی دنجونو تا گور اسی خوشحال دی دای خبر چه سر وای
اوه خوشحال از که دی چه دا سی خلطه گندلی دی چه دای چا باور نرازی چه دا با وڑو ماشومان گندلی وی گلاله سبال خیر سر لسنگین و مولایی سر سر لاری شی او آقا جوری شی به خلطه یو سی
سمد موری حقا و زلم سنگین لالا و مولایی سر سر تللی و که دا زلم را سر لار شی خبوی
پرون پلار ویل چه رسی رزی داده لور و پلار وقتی پلان جور کرده یوازی زتره نخبرایم
نو چه سنگین لالا و پلار می رسره نوی مو کل ور تللی شو حتی بخبری سوک کوی
تو که می در سر وکری لوری او خاما خواب در سر ازی
موره تو من هر وقت دغس زوروی
خانو وارو الاشی چه دا نور خلطیم زرزر و گندو چه خلاصی شی
تسو لک صبر و که چه تازه میوه در تر آورم بیا گلا و نکه چه مگ خن ساتی
هو هو میوه را بنده اخری چه نورم تکڑا شو موره لمونگ نخو تاسو دوارو دیر کارو که خلطیمو برش کده و مگندلی میوه با تاسو خوری ریسیا وای گلالی اصلی کار خود دوی دوارو که مخوشا گردانه یو
نو پا وڑو ما شمان چوک کار کوی تاسو تای تش زکاو هو ریختیا اغا خلطه موی ساب کری چو دانی شوی
تولی سل دانی شوی
اول میوه او خوری بیا نو نور کارونو که
راوڑا 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 راوڑا
داده خلطه موی ساب کری پورا دی یوازه دی تاپولا گولی پاتی دی لمیوه خوڑلو نورو سبای تول کارون خلاص کو
زمان اور باز دیم مارا شوام
اسی خپلو کارونو تاور خطا دا چی میوام نخوری
زمان باز دا خلطه بای خلاص شی دفتر تا یوسو
دومرانو بیره مکوی پکرارا میوای پری خدا و پکار اختشوی
میوامو باز دا گلالای راشو چی کارون خلاص کن سما دا درزه بسم الله دا دا دام رنگ او آغا تاپا ما سکڑا چرت دا تیرا کچه دلتا یو تاپا و لگو
دا غا دا ما سر دا سما دا در وخلا خوبام که ور سر
سما دا دا غزاکی بر تاپا و لگو دا غسی
چه دا با چوکوی؟
ملک سر زب ورش مو بگورم چه چوک ده
سما ده تا یو زل ورش او گوره
سما ده ملک سر داده ورخ ده لگ سبرو که چخلو پسی اغیسته
آفری نمت خانه داغا سی لب تریک شه چه خلق در نو دار چی داره وره
اوه پلوشی تی زیبالوری دلتا چکوی
دا جان رو در پسی دیر خطر شونه توالی کورتا نرازی
حالا زر بیرتا کورتا لارشی حالا نو چه شرم ده دلتا چه ده پار راغلی استی ده ده ملک ازغر خان اجره ده چه سمون کور خونه ده
چیرتا چه تا اوسته امونگا ما مالتا در پسی در زوی مدخانه تا مجبور اکرم چه ده ملک ازغر خان اجره ده در پسی در شم
والا که مدخانه ده خبره ده چه سره ده شور ده
لا حول والا ملک سب ده زیبا مور را پسی راغلی ده
ستا ده وره پخلا که لکه ما شمان جنگ و داوی کوای الا راشای ده ننه راشای رازه
وزا مورا پری ککڑا الا رازی دن نراشی
هو نو وز چه بادارا مرو که دننا مو بیایی دخ پل کور ملکی دی خوش اکڑا وز دلتا نوکری کهوی
اوه زکل خپل کور نرم زکل خپل کور که خپل اختیار نرم ده کور میرا و ملک خوتی زد سکارا
راشی رازی دن نراشی
سلام علیکم ملک سر
سلام علیکم بابا
وعلیکم سلام پو خیر راغلی لور سری ماشی الا زیبا جانه ما خواتره شه الا نازولی الا امات خانه ملمانو تا ده چای را رو کنه
نه ملک سیب ملتوار چیز کله ده امات خان مرا ورشوه ده راغلو چه پخلایی کو
رکتیا والا که امات خانه ناره نام لخپل کورانه و بچانو نمروری گیا دایده خوار که پده کار سره خب پلوشی لوری تام لد پام که و آخر امات خان ستا خوانده دیوی لور پلار ده گزاره ور سره کوه وګوره خپل کور او ژوند دې پرېښی دی او دلته د ما حجرې ته راغلی دی شرم دی د خلک به څه وایي
آفرین دغه سې پیغورونه ورکړه چې د خولې مسی سمه شي
ته د کور روان کړه ملک اصغره زما خو دې پزه را پرېکه کړه هغه هم زما د ښځې په مخ کې
مشرانو خبر ترخی وی استاسو پو گٹا بوی دی کور خزا باید زانو پیشنی خپل مسئولیتونو باید او پیشنی دی خوان قدر او عزت وکی و تربوریت خو جون مخ که نشید للی کسنگا
پلوشی وادی وریدر چه ملک سر پرتا چه ویلی
زن خوارم اچه دی خپل کور خبر دلتا وکم نوزه کراخلو چه تا پخلاکو او بیه دی خپل کور تراشی
خو تا را باندی خپل کور خوشی که کنه
خیر را پلارا رازه چیزو کور تا در پسیم
که خبری مخلصی شی وی ورزی خپل کور تلار شیلا هلنو
ملک صاحب کس تا اجازه وی از بلی مستره یو سو خبری وکم
سما دلوری ولی نه داده زن گرت زم تاسو خپل خبری پو بغم از رو وکی
نه نه هیچ ضرور نده چه ملک صاحب دبانده لاشی پلوشی که هر خبر لری ده ملک صاحب پمخ که راتو وای ملک صاحب زمان خپل سره ده
که ملک صاحب نزی مخ با دبانده لاشو رزه ایمت خانه
بس بس تو ورزه خپل کورتا بیا با بلو خبری کو
گوره ایمت خانه ز بیل تانه هیچ زای تانه زم پوشوی
چنارگوره ده بوی ده سشیره ده بوشیه که ده سشیه چه اولی چه داسه بد بوی تیزی
کورده لغل ایڈاک شا غون چه گولا ده بوشیه که ده پس پوسته که ده او کلا دوم را بد بوی کهی چه داسه شکایتونه کهی
ده ده خوار که پا ده بنده پزا زخویم کاش که دکتر فرزانی ده بل زخمی بزایی تو بوله وای چه ده پزی چاره در تکره وای
وایم کورده لغل ایڈاک شا زما بیا ده پترول بوی دیر بد رازی زمیت بد بد کی
خریش خدای دی خوار که تو زمان پزرک بسی خبری که چی دی بیدیلو لبوی که یا
بونچا گولا هرچا تخپل وطن کشمیر دی تا تخپل زرنج کلی کاری او ما تخپل پوستکی پاک او سترخ کاری
خریشا تو زخپل گنده پوستکی زمان لکس زرنج سر برابره
نه نه یارا ما کلا داسی ویلی ستا زرنج کلی که ناوی داسی دی
خا خا سمه ده دیره چلاکی مکاوا تول ده اوه چه داگنه پوسته کسته که چه بوجی که ده اجاواله او خکت ده پورته گرزه
وایم کورده لغه لیدک شا ده شفلا دول را نماد شا اسمه ور تا ده پوسته که پیدا که ولی او ملگری ته ورورم چه ده دول بیر تا جوڑ کی چه اشفلا ته اسپارم
ده بابا تلی ونشوه چه نارگولا ده ولا که پو یو ومیاشکیم جوڑ شی لار شفل نوه ور تا واخ
ولی زست ده بانگ رئیسیم غریب سڑای ما دوم را پیسه لکوم اکم چه بازار که ورطا نوی دول واخل ما وی مور ده وگی لالا چه خبر ده
نو چه دوم را سپیره یه بیا ولی دی داشو خلا دول تری آخسته ستاو سر سکارو تو دول چیه تو دی کلی خلیفه تو کم هنرمنده تو سکارا خوار شی
بس نو یو کار ووشو لکاوهی کانه چه ده سڑی پس هر وولی
والا کچنار گولا اشنا دا گنده پوسته که ده نور زمال زرنج خکتا که چه سودا می بوی اغلی
کور ده لغا لیدک شا والی پو غصه منخو یاران یو تا چه می دل تا کتا که دا پوسته که با چنگ ورم
نه نه رو را سودا می بوی اغلی تو گو را سبر بد بی که اوف الان نو خکتا شا نور دی یو قدمم نورم ولی می زوراوی تو سبر چه زیدر تا
مکوا مکوا دا چکه
داده داده پوسته که زه
وی وی والی ده زما بوجه کتا واچه والا اوز می نیمه لاره که خوشی که ها
پس نوزو ده نلارم دخته پامان تا خواخا چهر رقم رازی
تو دین ازوان تا او گوره چه نیمه لاره که خوشی کنم او لاره خی خی اوز با چنگ ازم دلتا خو نموتر شو و نبلسا وایم کور ده لغا لیدک شا غنچه گولا والی ده پا نیمه لار که پری خودم دا خو پر اختیام چه دیر بد بوی کهی آقا دای للره نخو یو موتر راه کارا شو که خیر بی کار با میوشی تصبر چه دی سردت ماینستا ورطا راه کتشم دا آقا دای دغلتا با ورطا ودارگم رازا رازا لکه مرمی داسی راه خوشی دای تصبر چه لاس ورکم دا دای موتر خوی چنگ تک ای خیروسی صبر چی پوسته که ملی آدهو نوزی ای ورورا لگا خواتا شا
او ورورا دی بوجی نا دی دیر بس بویزی دا لیرکا
وی دا خورانا روان شا لکا چی دا پوسته که بوی بد پی ولگی دا چنارگولا پوسته که دی پو گو باروا او پو خیز پکوا یار خو ول خندام مړکړم دا شکلا ډول خو یاره مخکې ماچو وایو اوس کیا ماچو نه پوهېږم چې په دې کې کمی اوس پېره ده چنارګل او کا شکلا
د خندا خبره خدا ده چې چنارګل ګنده پوستکی بوجۍ کې اچولی ښکته پورته یې ګرځوي چې شکلا ته ترې نه ډول جوړ کړي
زه بیا خبر شوم چې دا پوستکی هم چا ورته خیرات ورکړی دی
چنارګل ساده سړی دی غریب البته ځان به یې د تاوان نه خلاصوم
که چنارګل ساده سړی نه وای ولې به یې دا شکلا ډول اخیسته ستا یې له پردي مال سره څه کار اوس د تاوان ورکړي نه
اله چې کتغ مو وسوځېدواله کا نو الله لکه چې کتغ مې وسوځېد خدای دې د چنارګل بیخ شین کې سړی د ډوله له ما یې کتغ یې لکه چې پور مېښ
اخ لکه چې ولوېده خو پام کوه که نه واله کا او بابا لون خیش شولې
پښه یې بنده شو او وغورځېده ته صبر چې ژوبل شوی نه وي
نه نه هلته داسې څه نشته چې څوک پې ژوبل شي
نه نه یم ژوبل بس لږ لون شوم ښه نه وښیده
زه ښه ده چې ژوبل نه شي استاده
والکه یو پیاله چای راته واچوه
سمه ده پلار جانه دام ګله در واخله
خیر اوسه زوی جانه استاد فیروزه ته خو خیشه وایې ژوبل شوی خو به نه یې څنګه
نه نه ژوبل نه شوم خو لون شوم ځمکه خویه شوې ده لږ کږم وه ځکه ولوېدم
زه خیر دی بلا و برکت نه و دومره نه یې لون شوې دستي وچیږي
زه به نو دا کمیس په پنبه کې ومینځم چې لږ کټ یې پاک شي
زه در سره مرسته وکړم
نه نه زه یې پخپله پاکوم
هغه پخلی مو څنګه شو څه پکې روغ پاتې او که ټول وسوځېده
دومره کتغ پاتې دی چې موږ او تاسې وخورو تېر نه دی څه وایه
مطلب چې د شیټو چاره پرې وشي نور یې څه کوو
وهلکه فیروزه څه وایه کتغ را باندې ونه خورې چې مریضان به مو کې زه به یو ځل د کاریګرو احوال واخلم یالله ته پکې خیر واچوې
امید خانه زه به مې دا کالي ومینځم ته راته یو پیاله چای واچوه چې سوړ شي
سمه ده چای به درته وروسته واچوم زه دې په واټر پمپ کې جامې ومینځه او زه به دې ویډیو وکړم
ته رښتیا له ما ویډیو کوې نه نه مه یې کوه شرم دی
ته دې خپل کار کوه زه خپل د سلامت یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو سلامونه اوس درته د خوشحال خېلو د کلي یو مشر در پېژنم چې لګیا دی خپلې جامې په خپله وینځي
ګرانو ملګرو السلام علیکم السلام علیکم هو هر انسان باید خپل کارونه په خپله وکړي زما کالی په خټو شو نو دا دی اوس په خپله وینځم ښه نو بس دی امید ده چمره دیا خاصله خیر دی
سمه ده
استاد فیروزه جامې د پاکې کو په منډه ورشه چې د کلي مېرمنې د فرزانې درکلي لپاره هوایي ډګر ته ورځي زر ورشه چې ټولې درته په تمه دي ما ته یې زنګ راوهلی و ویلې چې استاد فیروز زر راولېږه
په سترګو ملک صاحب تا دی جامې مې پاکې کړې سستي ورځم ته پیغامه شه یو دوا د خیر حرکت ټول خیر
سفر مو بې خطره زه له خیر سره حرکت وکړه فرزانې ښه ده چې ناروغ مو خدای ښه کړ او ته په خیر سره بیرته خپل کلي کور ته راغلې
هو ښه ده چې زحمتونه مو ښه نتیجه ورکړه او ناروغ مو ښه شو
مننه کور مو ودان ستاسو د دعاګانو له برکت خدای پاک ورته شفا ورکړه
ځوان سړی دی واړه بچی او ځوانه ښځه ده شکر چې خدای ښه کړ
سخته خو هلته وه چې همې خاوند مریض شو او همې ښځه امیندواره وه ناڅاپه هغه مریضه شوه خو د شکر ځای دا دی چې دواړه ښه شول ډېرې سختې ورځې مو تېرې کړې
زمونږ هم همدې ته اندېښنه وه خو شکر دی چې د دواړو مشکل حل شو
هو رښتیا فردانې څنګه وو خارجي هېواد دې خوښ شو هغه به ښه اباده ملک وکړه نه
پرمختللي هېوادونه ټول د ژوند لپاره ډېر امکانات او اسانتیاوې لري زمونږ خو ترې غریب نه دي خو بیا هم هر ځای خپلې ښېګڼې او بدۍ لري
هو نو دا خبره دې سمه ده ما ته خو له هر ځای نه خپل وطن ډېر ګران دی یوه زره خاوره باید نورو په وطنونو ورنه کړم
هو نو هر چا د خپل وطن ارزښت لري هغه وطنونه ډېر اباده دي خلک یې ارامه او اسوده دي خو زه مې په خپل خړپړ وطن پسې ډېره خفه شوی وم دعاګانې مې کولې چې په خیر سره بیرته خپل وطن ته لاړه شم
فرزانې د شیرزمان له مرستې مې خبر شولو ټول ورته دعاګانې کولې
کورې ودان رښتیا چې له موږ سره ډېر په تکلیف شو که شیرزمان نه وای نو موږ به څه کول
فرزانې ته دې خدای پاک ډېر عمر ورکړي فرزانې مې ډېر تکلیفونه تېر کړل
ژوندۍ وسې پلوشي هو رښتیا شیرزمان ویل که پلوشه وغواړي نو هلته ورته د درس ویلو زمینه برابرولی شي
وی خورې زه چیرته کولی شم
همت به کله منی چې د درس لپاره خارج ته لاړ شم.
احتیا دا خو به ډیر ښه کار وشي که زما منې ورشه او درسونه دې ووایه. همت خان قانع که.
نه همت خان یې کله منی.
نو ته خو ورسره یو ځل خبرې وکړه چې څه وایي.
همت رانه خفه شوی دی، مرور دی.
ولې په څه خبره درنه مرور شوی دی؟
کیسه یې اوږده ده، بیا به یې درته وکړم.
ښه سمه ده، د ښځې او خاوند تر منځ جنګ او جنجال راځي، نو ته دې ته اندېښنه مه کوه.
هو دا خبرې پکې راځي.
وایي رښتیا شبنم، ریحان جان څنګه دی؟
هغه مې ملالۍ ته پرېښی، ډېر پې ګران دی. ښه دی، شکر.
کاشکې دې له ځان سره راوستی وای. ملالۍ وړه ماشومه ده، هغه یې کله سم ساتلی شي؟
وی نه، ملالۍ ډېره هوښیاره جینۍ ده، ټوله ورځ یې همغه ساتي.
ښه ښه، خو بیا هم احتیاط پکار دی، هغه ماشومه ده.
کاکا مې ورسره شته، یوازې نه ده.
ښه سمه ده، نو بیا خو هېڅ اندېښنه مه کوه.
کلي ته نږدې شولو، اول څوک ورسوم؟
اول به ما ورسوئ چې په کور کې راته ټول په تمه دي، بیا به تاسو ورسوي. څنګه مو خوښه ده؟
سمه ده، سمه ده، اول دې تا ورسوي.
خورې بس که، ژاړه مه. ښځې او خاوند تر منځ داسې وړې وړې خبرې راځي، دې ته تشویش مه کوه.
ریښتیا وای فرزانې خورې، خو زه دا ځل ځکه خفه یم چې له کوره ووت، اوس کور ته نه راځي. تللی دی د ملک اصغر خان نوکري کوي.
څه څه؟ له ملک اصغر خان سره کار کوي؟
هو، همغه ملک اصغر خان نمسولی دی. خدای خبر څه یې ورته ویلي او څه یې ورته منلي دي.
تاسو ولې جنګ وکړه؟ خبره څه وه؟
په نه خبره مو جنګ شو. زه څه خبره وم چې وړه خبره به دومره لویېږي؟
موضوع څه ته پلوه شي؟
څه ووایم فرزانې، همت خان ستا له پیسو نه یو څو روپۍ اخیستې وې، له ما نه پټې. د پیسو په سر مو جنګ شو.
د پیسو په سر مو ولې جنګ کوو؟
ستا پیسې له ما سره امانت وې. امانت څوک نه خیانتوي فرزانې.
ستا خبره په ځای ده، خو دا دومره مهمه خبره نه وه. پیسې دې ورکې شي.
څه ووایم، ښایستا خبره به هم په ځای وي. خو د همت خان دا اول ځل نه دی چې داسې کوي. ټول کلی ترې په تنګ دی، هر څه چې زړه وي همغسې کوي.
خیر دی، ښه به شي. تر پخوا اوس ډېر ښه شوی دی. وګوره، تا ته د کار کولو اجازه درکړه، خپله در سره کار کوي، نور ترې څه غواړې؟ ښه به شي.
همت خان دومره بد سړی نه دی، اصلا ملک اصغر خان له کاره ویستی دی، همغه لمسولی دی.
پلوشي، ورشه ورسره خبرې وکړه. زه به هم در سره بوزه، هر مشکل په خبرو حلیږي.
تللی وم خو زما خبره یې ونه منله، زیبا مې هم بیولې وه.
پخلا نه شو؟
نه کنه، څو چې ملک اصغر خان وي ګمان نه کوم چې پخلا شي.
باید دا ستونزه نوره حل کړو.
څه رقم به حل کړو فرزانې؟
ښه نو، ته اوس په کور کې یوازې؟
هو یوازې یم، خو د شپې لخوا مې مور راځي.
ښه ښه، سمه ده. داسې به وکړو چې زه به یو ځل له همت خان سره خبرې وکړم، وګورم چې څه وایي.
سمه ده، ته م خپل کوشش وکړه چې څه کېږي.
سمه ده، زه به تر خپلې وسې کوښښ وکړم چې په خلای کړم. همت خان ساده سړی دی، هر څوک چې ورته دوه درې خوږې خبرې وکړي نو دوکه کېږي.
هو، د هر چا په خبرو دوکه کېږي.
زه خیر دی، زه ورسره له نږدې نه خبرې کوم، ته اندېښنه مه کوه.
سمه ده، ژوند یو سفر ځانې. ښه ده چې ته په خیر راغلې، مشکلات به خدای حل کړي.
درنو دوستانو، هیڅوک نه غواړي چې په کور کې جنگ او جګړې وکړي، په ځانګړې توګه له خپلې مېرمنې سره. خو کله کله د ځینو لاملونو له امله د کورنۍ د غړو ترمنځ یا هم د مېرمنې او خاوند ترمنځ خفګان رامنځته کیږي. خو دا په یاد ولرئ چې خفګان او جګړې هیڅکله مثبته پایله نه لري، بلکې تل پښیمانی رامنځته کوي، او هر جګړه په خبرو او سولې سره پای مومي. نو غوره به دا وي چې مخکې تر جګړې د ستونزې په هکله خبرې وکړو، او په سوله ییزه فضا کې خپلې ستونزې هوارې کړو. تر بیا مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لالای مکوا منا مې راکا زلر شمردار خوره ولا کې رانه واخلې.
په څه خبره مو شور دی وړو؟
چنار گل کاکا ته د ملالی ته وګوره، منی رانه اخیستې ده نه یې راکوي.
ملالی ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنار گل ماما، شمس ډیر مردار خور هلک دی، ځکه خو تل مریض وي. کله ناولې اوبه څکي، کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي. اوس دا دی مردار مڼه خوري، ته دې مڼې ته وګوره.
وی دا خو په رښتیا چې ډیره ناولې ده. شمسا ملالی ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنار گل کاکا، د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو، د کلي ماشومان به څوک پوه کړي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګ ډرامه دی واوري، ټول به پوه شي.
واوا، څه ښه پخه خبره دی وکړه. رښتیا چې هوښیاره ملالی، که د هیلو وړانګ ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډیرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
فکر کرم بایاری پلی سر چری سر چری ماں دخلیم گبر ماں کا یاوری ماں دخلیم گبر فکر کرام تو یاری مپلیا سر چری ماں دخلیم گبر ماں یاوری ما زخلم جب الا ما زخلم جبر ما کا یاوری ما زخلم شکایت کو کرا اے نازلی یہ شکایت کہنا غم مو کنام اے نازلی یہ شکایت کو کرا میں نازلی یہ شکایت نیک متی فکر کرام تو یاری مپلیا سر سری سر سری سر سری سر سری ما زخلیم جبر ما کا یاوری ما زخلیم جبر ما زخلیم جبر ما کا یاوری ما منجو سوی چلٹی این لڑ تو زر زری نا زخلیم جبر ما کا یاوری نا زخلیم جبر فکر
کرم تو یاری مپلیا سرچری ما زخلیم دبر ناپا یاوری ما زخلیم دبر ما زخلیم دبر ناکا یاوری ما زخلیم تو